نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو ویلي چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی و چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایدیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه ونې ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته په خبرونه کې زنګ ووهئ او یا هم زموږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه بس مونږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغې نه وروسته به خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین په اړه نن دوشنبه د نوومبر په 15مه په یوه ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلې دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو 3.5 کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول خودل سوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ارزو خپلو قدرمنو میلمنو ته هر یوه ارزو سادات او هیله شمس چې د ښځو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو میلمنو ته زه ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. شروع به وکړو له هیله جان نه. هیله جان، خبرونه ته ښه راغلې. که په سر کې راته د افغانو ښځو وضعیت په اړه راته وایي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډېر زیات په دې وروستیو کې نشر شوي دي، تاسو راته ووایئ چې وضعیت اوس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اورئ؟
ډېر زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته او قدرمندو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي، او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډېر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بېلابېلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هر برخه کې ښځه ورسره ډېر زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو، څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې تر څنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولی په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغې ته حق ورکړل شي. دوی سره داسې یو ډول چلند کېږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بېلابېلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولی چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپېریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. نو ځکه مثلا د هغې هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې باید ورکړل شي، باید هغه حق او حقوق ته ورکړل شي تر څو وشي کولی چې د خپل ژوند په هره برخه کې ښه پرمختګ وکړي او دې ډول تاوتریخوالي سره مخامخ نشي.
ډېر زیاته مننه هیله جانې. ورزو ارزو جانې ته، ارزو میرمن ارزو، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو دا راته ووایئ چې ولې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي، او اوسني وضعیت کې دا اوسني شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري؟ لکه په ښځو باندې دا محدودیتونه چې زیات شوي دي، دا به په کورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور اوږده کی؟
ډیر مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اساس پښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې، بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شوو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ د ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی ترسره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخوالی کېدای شي په فزیکی ډول، رواني ډول، یعنی جنسي تاوتریخوالی او له هر اړخه یو تاوتریخوالی ترسره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخوالی کچه زیاته شوې ده، نو موږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېر وړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي، هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي. نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي چې د حل لپاره باید عامه پوهاوی زیات شي. هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کیدی. خو چې له بده مرغه موږ او تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي، نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي. کم کېدل یې هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي، ولی حتی هلته د عامه پوهاوي اجازه نشته. نو سخت ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، عبدالوارث له کابل.
تاسو خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې موضوع په اړه تاسو اتمن معلومات لري. په خبرونه کې مونږ نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو په باره کې بحث کوو. څنګه کولی شو په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړو؟ په دې اړه که تاسو څه نظر لرئ او یا څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. په افغانستان کې که بحث وکړو، ډېر به ښه، ځکه چې د افغانستان وضعیت په اوسني وضعیت کې څه باید وشي چې په کورنیو کې د کور فضا، د ټولنې فضا را جوړه شي، دې ته چې د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی را کم شي؟
زما خو نظر دا ده، زه خو یو بې طرفه کس یم، نو زه دا وایم چې نسبتا ماته څه وضعیت ښکارېږي د جمهوریت پر وخت نه، اوس د ښځو سره تاوتریخوالی ډېر کم شوی دی. که تاسو وایاست ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي، هغه د تاوتریخوالی سره کوم هغه نه لري، کوم اړخ نه لري، نو اوس ښځه آزاد بازار کې ګرځي، تهدید ورته نشته، بل څه کوم داسې کار نشته دوی د هغه
د ښځو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کاله کېږي. د ښځو پر وړاندې د کار د پاره زمینه نه ده مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې بندې دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه، هغه خو د تعلیم برخه کې ده، خو تعلیم برخه کې ما سوال دی، هغه خو تر حکومت امر کړی تر هغه ثانیې پورې، نو خو تر هغه ثانیې پورې کدای شي دوی به تر اوسه ورته څه آمادګي نه لري، یا به چاپېریال ساتنې برخه کې مشکل دی، چاپېریال یا د تعلیم مشکل بھائی خدا سے انکار نہ تعلیم بالکل مطلق باندھا یا نہ روا دا او بل دے کار بارہ کے دکھار بارہ کے روکتا جیسے رخماغ کے بادام باغ کے داغا خلاص ہوا وہ نندارتن پکو کے ماں دیا رکھے جو جیسے ارے اخبل جو کر شان ارے نندارے تھوڑا نکڑے انہوں کار خسن اصل
که پکور که پکورانیو که سنگه چه مونگه تا پراپورونو که هم دا خبر رازی که پکور که یوی خز سر تاوتریخوالی وشی او یا یو خز وغواری محکمه تا مراجعه و که یو خز وغواری یو قانونی مرجع تا مراجعه و که هغه باید چیر تا لارشی چه تا غک پورتا که او غکی باید چو کواری؟
نو غکو محکمه است، محکمه تا سواشتی محکمه غک پو سواشتی ناوری، نو محکمه دویل پارستا نور حوزه دوی لپاره ستاسو ادارې دې خدمت کړي کوم د دوی اصولي او شرعي غوښتنې هغه سل سل منل کیږي.
اصولي او شرعي خو په افغانستان کې په داتیرو کې د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ښځو پر غږ باندې هم بندیز لګیدلې ده. یو ښځې په غږ کله چې بندیز ولګیږي، هغه څنګه کولای شي د خپل ستونزو د پاره غږ پورته کړي؟
هغه خو دوی خپل واضح کړه، غږ باندې بندیز وسی کله په عام محفل کې چلته د نارینه همې د سندرو د سندرو باندې بندیز دسته هلته نور څه دې کوم کارې ذره جای ضرورت جای کې دوی به د غږ باندې بندیز نشته.
او بل حکم دا و چې ښځې که محکمو ته مراجعه کوي باید دوی سره محرم وي. که کومه ښځه محرم ونه لري په کور کې، نو هغه نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي. دا ټول بندیزونه دي او دا ټول د تاوتریخوالي لامل دی په افغانستان کې. تاسو دا شیان دا څنګه ارزوئ؟
حتما یو خد محرم لري، په یو خد یا خوان لري، خوان لري بالکل، یو زوی لري زوی به وسر لاشي، که زوی نه ورور لري ورور به وسر لاشي، که ورور نه خوری به لري او څوک به لري. دا ښه خبره ده چې خل سره محرم یي، هغه که پلار کوم دي اطمیناني به یي، چې هغه ستونزه به نه یي، ویره به نه یي. دا خو د شریعت موافق خبره ده.
که مثال فکر وکړو، داسې ښځې مونږ پیژنو چې په افغانستان کې هیڅ محرم نه لري، هیڅ څوک نه لري، یوازې یوه ښځه یو یا لونې لري، هغه محرم له کومه کې یو پردی سړی راولي ځان سره بوزي محکمې ته؟
مخکې خبره خلاص کړې، ساتمن دی، دوست لري، یو قریب لري، یو څوک لري.
ډیره مننه چې خبرونه کې سره ګډون وکړه. مننه دینه چې خپل نظر هم را سره شریک ورزو. خپل قدرمنو میدمنو ته بیرته هم هیله جانې، تاسو اتمن د دې اوریدونکو غږ اوریدلی دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ یا څنګه چې دی ورور خبرې وکړي، همداسې دی وضعیت؟
بدبختانه د دې هغه نظریات ورکوي چې
هیڅ د یو څه شتون نه لري. ګوري تاسو دلته د محرم خبره وکړه، داسې کورنۍ هم موږ لیدلې دي چې هغوی په کور کې یو ورور لري او د خویندو تعداد یې زیات وي، یعنی اته خویندې وي و خویندې وي، یا پلار یې هم مړ شوی وي یا ورور هم نه لري. نو په دغه صورت کې چې نه پلار لري نه ورور لري، نو ښایي محرم د کوم ځای نه کې او سن یې هم کم وي، نو هغه واده نه شي کولای په دې کم سن کې. خو بیا دغه وخت کې دا د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، د اجباري وادونو سره مخامخ کېږي د محرم لپاره. او وروسته دې څخه زموږ ورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف به، یعنی دې ته صبر دې وکړي، حتماً چاپېریال به منظم نه وي، حتماً به دوی ته هغه کتابونه یا کوم هغه څه چې دوی ورته اشاره وکړل. زما وینا دې محترم ورور ته دا ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و، خلکو تعلیم وکړ، خلکو پرمختګ وکړ، په هر برخه کې پوهنتون و، کابل پوهنتون ته خلک به کامیاب کېدل، انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه. ګوري مونږ یو انجلۍ چې هغه سلګۍ، یعنی هغه اول شوه د ټول نه لومړۍ درجه واخیسته، هغه هم یوه ښځه وه. نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول ټول په منظم ډول خپل درسونه ادامه ورکړ. نو دوی څه ډول چاپېریال موږ ته جوړوي، څه ډول نصاب موږ ته جوړوي، په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و، دنیات و، سیرت و، موږ ټول اسلامي مضامین درلوده، او مخکې د دینه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو، هماغه اول نه موږ مسلمانان وو. داسې نه خبره نه چې امارات راغله موږ مسلمانان شو. او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه، نو ښځې خو داسې نه شي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي، هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي، هغوی خامکدوزي وکړي، هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی چې پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کېږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغلې دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي، ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري، په هر هغه حق چې ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت ته واړي هغه ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځه ته باید یو حق او حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نه شي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي، هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې. هغه څه چې وختل په حقیقت بدل کړي، اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلدلې شي، یعنی نشي کولای چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلې دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړې نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري، او هر هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی باید دولت باید هغه ورته ورکړي. یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ دلته لیدلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته ښوونیز د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کېږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنی موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کال کیږي. نو درې کال خو دا کپوره زبانی هم شوالو کم ورځ خونه کیږي که هر ورځ به نیت للی، او درې کال کې ډیر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کال کې کولای شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کال ول ور یو کال بل پات کیږي، یا هغه څوک چې په لس نه هم سم کې خو درې کال نو وي دولسه مز به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس به فارغ وای، اوس په کورونو کې ناز دي، نه شهادتنامه اخستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ترللی شي، نا نه هغه شهادت نام شهادت نام نه لري چې چې ثبت نام وکړي آنلاین درسونه
وایي. ډیره مننه هیله جانې، ډیره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو، مننه. کور ودانه بیرته به هم راوګرځو تاسو ته، او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلام نن درنګ تاسو درنو مېرمنو ته دا د ټولو اوریدونکو ته په دې انتخاب ځینمن تنیاري کنه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی ک په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ لوریدونکو سره یا مېلمنو سره، مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه. بله، وخت موضوع ما ویل ده د فوټ نو سره د تاریخواله په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاریخواله چې په افغانستان کې تر ډیره درو ده تورې د شګلو سره مخ خو دې څه جاتو خو سم په ځینو ځینو سم کې کېدل راځي. ولیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی، دا هغه راځي تیمور په خپل هلمند کې مثلا کوم استیج نو کوم هغه شول سره چې مخکې کوم تل تر خواله کړی هو څه هغه تقریبا شپږ څه څه د ځات نظر باندې راکم شوی دی. کوم د سترګو نه بل حال موږ نه مخکې مثلا په دا چې کوم چې د جنجال څه په زور باندې عمل تشدد وکړ چې دا واټه چې کله باندې دی د مور په نس باندې دی لا د سوداوي ته د دې چاته ورسور کړي او کله باغ دې چې دوم د چې بل کله لوتی تاسو په لزمغه دا کاس وو یا دوه دومره حالت چې مخکې ترغه کله بل نومره ګرځې ته وای هغه د جنه کې د دوم څلور چې راته واسي دا هغه د چا سره په سودا کې ور کړی دی ورته خاصه کړو په دا غو پیښو مخنیوي وسته دی دا کله خواندان هغه روز دوه همشه ته کول هغه ته به شنو دی چې تاسو یې شو دی هغه دې په دې جره کې د خواندان ضرورت دی هغوی ته هغه شو د څه نه سی کولی چې خپل ځان خلاص کړي. مثلا اوس په دې وروستۍ کې ډېر هغه شو چې طلا کړه چې هغه ته اجازه ورکول شو چې بل خاوند ځان لپاره وکړي ډېر زیا خوښ شوی. او همدارنګه کله چې به څوک یوه نجلۍ پېغله وه هغه به خپل حق حقوق پېژندلو خو هغه په زور ورته ویل کېدل د هغې څخه وکالت نه اخلي نو څه اخلی چې هغه خپل سر نه دی چې پلار هر ځای په هر حالت کې سهار ته پسې د نکاح کړی وه د همغه کس وه او سوال چې یعنی ډیر بل څه چې د دې په دې یو چاته ورکړي یا هغه نو په ساده اسلام باندې تربني یا هغه څه چې د دې مدرنو کې کوي چې موږ ورته انکار کړی چې موږ نه کوو اسلامي مراسم مراجعه کړی هغه دا د دې خلاص کړی. مثلا هغه کسان چې په زور ورته مور پلار کوي هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو ډېر کمه پیدا کېده وه انټرنې چې دی نه دی دا بندې
نو تاسو څه فکر کوئ کله چې یوه نجلۍ چې په راتلونکي کې هغه هم د یوې کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د هغې لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بې سواده پاتې کېږي او هغه به په خپلو حق حقوقو هم نه پوهېږي څه فکر کوئ دا خپله یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د ښځو په مقابل کې دا خپله یو ظلم نه ده هغه نجلۍ چې اوس د شپږم صنف نه پورته اووم صنف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کښېني او خپل ټول هیله باغه په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتریخواله نه ده
مننه کومه دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دی د تیار څوک غاړې د غټول زنه زنه نه حساب انجینر په دې باندې په دې باندې چې څه کوم درې سره د برکت نو خساره دي په دې باندې تاسو دا څه نو کوم چې دا چیر وخت خلک مخکې ما یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتریخواله چې دی او د پټم ظلمونو سر روان و دغه په سوي کړای د څومره د پالیسي باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت په تیرېدو سره به دغه څنګه په ټول حال کې
تاسو فکر وکړئ دغه وخت 3 کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره 3 کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غوړي او بلدا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال دغه 3 کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه و په څنګه چې قدرمنو میلمنو هم دی د ټکی ته اشاره وکړه خځې په اسلامي چوکاټو شرعي چوکاټ کې ګرځیدلې مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام و وس هم څه بدلون براشي
مننه تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته دامدا غوښته نه غوښته نه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته ته موږ د کومې په لارې څنګه دي د دې غوښته نه ده د اسلامي مراسم څخه چې دا غوښته باندې روان لګي د ځکه چې هغه خپل کې شي خپل خاطرې چې هغه تاسو سره کېدل دا موږ منو چې واکه سره مکه مسلمانانه و موږ ټول مسلمانانه و اوسنه ولیکن د اسلامي د پاره چې کوم مسلمانانه څنګه دا غوښته پاره یو حل لاره پکاره ده تر کومه درې د جمهور معلومات لرو هغه د خپل د یسو دا غوښتنه وکړي دا د څو مر د لپاره باندې د لپاره د شرایط په توګه کې
تاسو د خزو په نمائندګۍ دا خبرې کوي. موږ سره قدرمنې میلمانې شته دي، دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دلته خپل غږ پورته کوي، او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره په اړیکه کې دي د راپورونو پر بنسټ. دا اوس ډېرې ښځې د ستونزو لاندې په افغانستان کې، د اقتصادي ستونزو سره، دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او ورځ تر بلې دغه ټول باعث دی ګرځي چې په کورنیو کې ټولنه کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي. ډېره زیاته مننه چې راسره هم ګډون وکړه په باس کې. کورم ودان ورزو بیرته خپلو قدرمنو میلمنو ته. میرمن ارزو سادات، تاسو هم د قدرمن اوریدونکو خبرې واورېدلې، تاسو څنګه ارزوئ؟ هغوی وایي چې په افغانستان کې خپل ښځې وایي چې هر څه سم دي، وضعیت ښه ده. تاسو د یو افغان ښځې په صفت څه نظر لري په دې اړه؟
دا چې ټولې ښځې وایي چې هر څه ښه دي، زه نه پوهېږم، ښایي دا ټولې ښځې چې چیغې وهي چې هېڅ زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی. دومره خلک، مثلا دومره نجونې، دومره مېرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی، موږ ته حق نه راکول کېږي. هېڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي، مګر کوم کس چې اصلا خپل تر اوسه به دا خبر کړي نه وي چې دلته هر څه سم دي. خو بیا زموږ دا ورور وایي چې ښځې خپله د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د داسې انجلۍ یا میرمنه اوسي چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمنه دي، یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زموږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاگردان، زده کوونکي، محصلین، دوی تل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شو د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که موږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، موږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل. یعنی موږ په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې موږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، موږ هر څه لوستل. خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي، او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي. ښځې ډېرې تاوتریخوالی سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي. یعنی دلته دومره وایي سخت ده، که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم. زه همغلته وم همدغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به درولې چې ستا محرم چیرته دی، او داسې نور مسایل.
ډېره زیاته مننه ارزو جانې، بیرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې ته. هیله جانې، تاسو هم بحث واورېده. ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره یې ناوړې اغېزې کړي دي؟ او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي، هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر راسره شریک کړئ، مهرباني.
وهلی په روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګورې کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات هغه بې اتفاقي رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په یو کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. موږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي. په کورنۍ کې جنګ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زموږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ، په دغه وخت کې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نه شي کولای چې هغه زادنه خپل هغه غږ پورته کړي.
په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه څه د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. دولت د خوا د همدې نظام د خوا بیرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا هماغه عرشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه عزت وریږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی. نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د اضطراب وضعیت د هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي. یا افسردګي وضعیت ګوري، افسردګي خپله چې کله یو ښځه د افسردګي سره مخامخ شي، یا هر انسان چې وي، هر شخص چې وي، هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایی همیشه خوښوي، هیڅ سره خبرې نه کوي، حتی د هغې روح او روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې ځینې وخت کې کیدای شي د مړینې سبب هم وګرځي. نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي له امله رامنځته کیږي، د بېلابېل تاوتریخوالي له امله. کله چې یو ښځه د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي، تعلیمي مشکلاتو سره مخامخ وي، کار نه لري، وظیفه نه لري، همیشه په دې باندې فشار وي، هم د دولت دخوا، او بدبختانه په ځینو کورنیو کې حتی په ښځو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وار کوي، پلار راځي په لورګانو باندې خپل وار کوي، همدارنګه د یو ښځه د یو ښځې چې د خاوند یې ورباندې وار کوي، په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ور نه کړل شي. چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپله لیدلې دي چې نه اولاد به ملامت وي او نه به ښځه ملامت وي، خو په هغه دواړو صورت کې چې ښه ملامت وي او کنه، بیا هم هغوی باندې زور راځي، بیا هم هغوی وهل کیږي. نو د دې ورور خبره باندې هغوی ډار شوي دي، دوی چې د هغوی خپل غږ نه پورته کوي، نو څنګه غږ پورته کوي؟ هغوی خو ډارېږي، د هغې د اورېدونکي یو څوک نشته. اوس چې کله وایي چې د هغوی د محرم باید غږ یې وانه وي، نو دوی څنګه خپل غږ پورته کړي؟ تا ته خپل غږ پورته کړي همیشه خو نشي کولی چې خپلو مثلا ما چا ته ووایي، خپل کورنۍ ته ووایي، بیا هم هماغه ډول جنجال یا ستونزو سره مخامخ وي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې.
یو داسې دولت نشته چې د هغې غږ واوري او د هغې د هغه ستونزو مشکلاتو لپاره یو ښه لار برابر کړي.
مننه مننه هیله جانې. مننه مننه. بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه را سره ده، هغه براو خلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، له کوم ځای مړی کني ولې؟
سلام فرشته جان، وخت تان بخیر. سلام تمام کارمندان رادیو زبی، زهرست مشنونده میشگی شما، همچنان سلام به مهمانا هم تقدیم.
زهرا جان، به برنامه بسیار خوش آمدین، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. شما من موضوع برنامه را گرفتین، اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین، در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است؟ چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده؟ اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین، بفرمایید.
زنده باشین، بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم. فرشته جان، واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره. من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علیه خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان، به خصوص پروان، و متاسفانه اینا هیچ جایی نه، وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن، از این طریق مشکلات حل بکنن. تا باورتان میه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن، و طالبا اینکه گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن، و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن. دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است، و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه، اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن، اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخوانه، خانم ها کار نکنه، همیشه در خانه باشه، به اینا غذا پخته کنه، کارهای خانه را بکنه، مثلا طفلای از اینا تربیت بکنه، و به این فکر نیستن که خانمهاشون هم درس بخونه.
زهرا جان، خودتان مشغول چی کار هستین؟ متعلم بودین؟ محصل بودین؟ خودتان از خود قصه کنین، بفرمایید.
بله زنده باشین فرشته جان. من خودم مکتب را تمام کرده بودم، من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم. متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که از سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم. من سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن ما محروم شدیم، نتانستم که درس می ادامه بدم. من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم و همچنانی که در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق طرز خانه محروم از آموزش هستیم و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روزی بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه.
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین. ممنون. قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار اشاره کوي چې یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیکر سره دی هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، لکم سي مړی کنيوله.
السلام علیکم، زه استاد هلال خبرې کوم، کونړ ولایت څخه. تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدون په دانه کې له احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته خر اغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم خيستي، مونږ نن په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلوده او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه را تخپل نظر شریکې په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو باندې وضع شوی دي، د خزو پر روان باندې څومره ناوړی غیزی کړي، او په کورنۍ او کې د خزو وضعیت او د نجونو وضعیت په مکتب له مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونا استي دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د خزو په حقوقو باندې بحث وکم او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عام خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکړم. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ. او د دې تر څنګ نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې خیارکم خیارکم لأهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانو سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي یا په بدل کې ښځې ورکوي یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي یا د هغې د میراث حق په مالی غوته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصول سره په ټکر کې. د قران کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن، د دې زنانه او د ښځو میرمنو د شي حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کیږي د نارینه د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاون حق دی، د پلار حق دی، ضرور حق دی، هغه حقوق هغه ته پاملرنه کیږي. خو ولی د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغه ته پاملرنه نه کیږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکول کیږي، هغه محروم دي. نو دغه د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام مېرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصول پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپل یو معلمه یو محدثه او یو استاذه وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره. خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فرده او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقدساتو مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نکړي بیرون نشي او هم د تعلیم حق ورکړي شي هم د صحت هم د ژوند.
استاد هلال تاسو خپل خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې اونر باندې فرض دی په یو ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي سواد نه وي یو مور با سواد نه وي هغه ټولنه لکه یو فلج ټولنه چې مخته نشي تلای خپل اولادونه نشي روزی هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دی یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي لکلونو کلونو راهیسته په افغانستان کې اسلام بلی ده نو څه فکر کوي درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې پر نجونو باندې چې یو انجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درسو د مکتب نه لری پاتې شي دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو د چارواکو د مسولینو د اغیږي جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ دی د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکو هم اسلامي اصول هغه مات نه شي نو د دغه دپاره هڅې روانې دي او کوشش کېږي چې ټولنه
یعنی درې کاله د تاسو په نظر درې کاله ډیر وخت نه دی د دغه چوکاټو د دغه نظام د دغه هر څه د جوړولو لپاره درې کاله به ډیر وخت نه وي؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایو په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خپرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. فکر کوم زموږ اوریدونکی زموږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زموږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغانې ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره؟ فکر کوم میرمن ارزو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خپرونې وروستۍ شیبې دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان دپاره خپله باید ځانونه څومره قوي وساتي؟
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتب او وغواړي چې مکتبونه اخلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلات سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو لخوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نشي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
ته وي ته حق ورنه کړي چې غږ پورته نشي نو هغه ګټه نه رسوي. باید چې یو ساعت خپل د زړه حال وي خپل غږ پورته کړي د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان په وروستیو شیبو کې ارزو جانه بیرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم را واخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې مېرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په اخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان کوم خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې اتمانې ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلي دي او دومره زغم درلودلی، دومره مشکلات زغملي دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسب ښکاري خپل غږ جیک کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګ کوخخ دیو کی چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ د شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډیرې انجونې چې غواړي غږ پورته کړي، هغه د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولای او د تاوتریخوالي پر وړاندې هیڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دی خو نه تدادې چې قوي اوسئ، ان شاء الله چې په دې تور شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي او دا تاوتریخوالی ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کیږي. نو انشاءالله چې د ټولو خوندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې تر دې د مرا سره وې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې هیله جان، هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنې وي، او په د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وړاندې را سره بحث درلود. مننه له اوریدونکو نه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، موږ سره خبرې وکړې، خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه.
Wee, ګودر تیم روانه ما جګر راز راز وې ګودر تیم روانه ما جګر راز
ری مخلصا ده هغو شمنا سوچ دولت لری مخلصا ده هغو شمنا دلتا پہار کی اس خرسی گی پپے سوشا